همون وخت مخیر د افغانستان وخت نه به جوشه تاسی ازادي راډیو غږ است مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرو په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملي شوه. د طالبانو د سترې محکمې د بین له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کال بعد محکوم شوی په 9 درو ول شو. په دې روسیې کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 15 درو ووه. تورن کس په 4 میاشتو زندانونو هم محکوم شوی دی. دغه سزاګانې د اسمال عملي کېږي چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مزار کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له کاناډا غواړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پرخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې ښاغلی بینټ دغه غوښتنه پر روسي شمې په یوه بیان کې کړې ده. نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ همدارنګه د کاناډا د حکومت دغه اقدام ستاینه کړې چې لګدري نورې ودونو استرالیا جرمنی او هالند سره په ګډه یو مهم لمړی ګام اخیستی ویلي دي چې افغانستان سره باید دغو سرغړونو پر خطرې ثبت وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې د هېواد ترسره کړی دی. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان یو تبعه په 10 کال بعد محکوم شوه دی. د دې واد د رسنیو د راپور له مخې د باکو د لوی جرمونو محکمې د یو افغان پړی چې نوم یې فوزان موسی خان د خودل شوی نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړه. د اذربایجان د ملي امنیت ادارې په خپل ویبپاڼه کې په یو خبر شوې ویډیو کې ویلي چې موسی خان شاوخوا یو کال مخکې په باکو کې د یوې تروریستي حملو د پلانولو په تور د دې هېواد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. بل شي چې نوموړی وروسته له هغې ونیول شو چې له شمېر کسانو سره یې چې هویت یې نه دی پراګه شوی د وسلې د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وې. ایران پولې ته څیرمه نیمروز ولایت کې د ایران پوله ساتو ځواکونو په ډزو کې د یو افغان د وژل کېدو د طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی دي. د حلواش ګروم د بشري حقونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د ایران پوله ساتي ځواکونو وروسته له هغې په سفري نقطه کې د طالبانو له یوه سرحدي پوستې سره په ډزو کې ښکېل شول چې د ایران د هرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولي کلي کې د ایران پولا ساتو ځواکونو پر یو شمېر هغو بلوچانو ډزې وکړې چې پر پوله د تیلو د لیک د کاروبار مخته وړي او لږ تر لږه تن پکې ووژل شو. ایرانی چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د آیفون تلیفون د وروستیو موډلونو پیرلو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دغه بندیز له څه باندې 1900 میاشتو راهیسې لګول شوی و. د ایران د مخابراتو وزیر ستار هاشمي پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د آیفون تلیفونونو د واردولو په اړه نور جزئیات او مقررات به په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. بلکې چې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې د آیفون 14-15 موډلونه پر وارداتو او پیرلو دغه بندیز د دې لپاره لګول شوی و چې د هېواد د اټومي پروګرام په خاطر پرې لګول شوی بندیزونو اقتصادي ډېر خراب کړی او د بهرنیو اسعارو لګښتونه محدود شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لنړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه کته سي.
پر افغان خزو د طالبانو له لوري پر لګیدلو بندیزونه یو کې
کتاب کې دا لیکل سوي دي چې ښځه نه باید درس ووایي. په کوم کتاب کې لیکل سوي دي چې ښځه نه باید د کور د باندې کار
او د ډیورنډ پر کرخه د طالبو پاکستاني پولیسو جګړې.
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دل دلګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نقصان رسوي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت پرخه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي قشر لمخ پر زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکي قشر له مخ په زیاتېدونکي ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بینټ چې تازه یې تېره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته له سفر څخه منع کړې ویلي چې کاناډا ته په شپږ ورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبریالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړې چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکیو یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږې ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلي بینټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ دریځ ستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړې ډول د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول په رڼا ورځ له منځه وړل کېږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقونو بنسټونه، سیمه ییز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډېره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې یې برمته نیولې دي له دې برمتې خلاص
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په دې راپور کې خپور شي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسني نظام باندې څو دوی له خپل موضوع نه ښکته شي او افغانو میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملي شي، په عملي ډول باندې سرته ورسیږي، ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2020 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډا یې غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر متعرضو ښځو د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنیت مقرر ټینګار په غبرګون کې اعتراضونه وکړه. نور حال پر راپور کې
چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی وی
د سینما لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د ښځو حقونو شدید سرغړونه بولی. د ازادي رادیو ته وویل
دی غاړي د چیر سیداونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزه نه پوهېږم د کوم اسلام څخه غاړي خبرې وکړي په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چیر زنه باید تاسو وایي په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چیر زنه باید د کور د باندې کار وکړي یا د شیزه ژغ اورات دی. نو زه په دې فکر یم چې د طالبان ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چیر شل کاله یوشت کاله مخکې و ایز دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غاړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفه بارګزای ترڅنګ یو شمېر نور مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې حق ویډیوګانې خبرې کړي چې په کې سندرې وایي. د افغان مترزو خزو ډلې یو بل غړې جولیا پارسیته چې د خزو غږ اورد ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړی. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم وه، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې په خبره یې طالبان یوازې ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنم، مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلي، خلک کډوال شوي، ګاونډیو هېوادونو کې شکنجه کېږي. د دې پر ځای چې هره ورځ د ښځو او د ښځو د غږ په اړه نوي بیانونه خپروي، ولې خلکو ته د کار زمینه نه برابروي؟ طالبان یوازې افغانستان ته د ښځو پر وړاندې د جنګېدو لپاره راغلي او غواړي چې ښځې له ټولنې لرې کړي.
دا مترزي ښځې چې ځینې ادا کوي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي قربانیانې هم دي او اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي، له نورو خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزه د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانا د دغه وزارت سرپرست خالد حنفی یو غږیز پیغام خبر کړای چې پکې د خزو غږ د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفی ویلی کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ ادا کوي او یوه بله بالغه ښځه یې له مخې تیریږي، دا لمونځ کوونکې ښځه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله ووایي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ، هلته په قوس کې لیکل شوي چې ښځې نسي کولای په لوړ آواز ترانه، قرات او سندرې ووایي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اګست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوم یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو غږ په لوړ آواز د سندرو، نعت او قرات ویل هم اورت بلل شوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین د کمپاین له پیل سره هممهاله چې په 14 ولایتونو کې پیل شوی، په هلمند ولایت کې د پولیو یوه تازه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د راپور نور جزئیات له همدې سپوږمۍ څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو ویروس د یوې تازه مثبتې چاپیریالي پیښې د ثبت خبر ورکړی. په دغه راپور کې چې د اکتوبر په 28مه نیټه خپور شوی، راغلی چې په افغانستان کې سږ کال په ټوله کې د پولیو 15 مثبتې چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې یا پولیو واکسین دریم پړاو کمپاین د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په خبره 6.3 میلیونه ماشومان به تر پوښښ لاندې راولی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې د پولیو واکسین دغه کمپاین دا ځل یوازې تر جوماتونو محدود شوی دی. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، د دې واکسین د نه تطبیق له امله پښیمانه دي او وایي چې په هغه وخت کې دوی ته کافي پوهاوی نه و ورکړل شوی. د هلمند او کندهار اوسیدونکي ګل احمد او امیر جان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه ولولرم چې 15 کلنه ده او یو کال کېږي چې د فلج په ناروغۍ اخته شوې ده. هغه وخت موږ ته پوره معلومات نه و راکول شوی. ډیرو خلکو ویل چې د یو پولیو واکسین خطرناک دی. د همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه او زه ډیر پښیمانه یم چې ولې مې د پولیو واکسین په خپل وخت نه وکړ.
سلول کورې مخکې ما په کور کې یو ماشوم پیدا شوی و او ډاکټرانو معاینه وکړه، سو مشکل نه و. بعد سلول کال نه بعد از ما ماشوم دوخت پینه فلسوه ده او زه سخته پښیمانه ما چې والد واکسین د پیلو مې نه کړ.
ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید له زیږون څخه تر 15 کلنۍ پورې د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شارفی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مثبتو چاپیریالي بیلګو موخه د دې ناروغۍ د مشکوکو پیښو پیژندل دي.
په ټولنه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي یوازنۍ لار یوازې د پولیو واکسین دی. په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د ژوند کچا ټیټه وي، خلک یې مناسب اقتصاد ونه لري او د حفظ الصحې اصول په ښه ډول نه رعایت کیږي. دلته د دې ناروغۍ د وقایې لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. که واکسین تطبیق نسي، د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره زمینه برابرېږي او امکان لري چې دغه ناروغي په سیمه او نړۍ کې وده وکړي.
وقاتش در کشور و بالاخره به سطح منطقه و جهان افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان 13 میاشت د ماشومانو د ګوزن درې مثبتې پیښې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت کړې وي، چې دوه پیښې د کندهار د میوند او غورک ولسوالۍ کې او یوه پیښه هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې وه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا راټول شوي وایي چې د دوی په کتابونو کې د شریعت او افغاني کلتور خلاف هیڅ نشته. نور جزئیات راپور کړي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه د طالبان حکومت لخوا د دوی په ټکو د ممنوع کتابونو راټولولو بهیر په دوام سره. یو شمېر هغه لیکوالان چې کتابونه یې راټول شوي دا کوي د طالبانو د عمل د دوی سره د مخالفت له امله دی. دوی وایي چې طالبانو د دوی پر هغو کتابونو چې دیني او منوي موارد لري بندیز لګولی دی. یو له دوی څخه په دې جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبانو یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت کې بخنه او تسامح په نوم یو کتاب له کتابخونو راټول کړی چې یوازې پکې دینی مسایل وو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
معمولا په کومو کتابونو چې بندیز لګیږي هغه کتابونه یا له دیني او یا ملي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وي او یا د مشخص رژیم پر تګلارې توند انتقاد کړی وي. خو زما په کتاب کې دا هیڅ هم نه و. زما کتاب یوازې د دریو مقالو ټولګه وه. دا درې سره موضوعګانې یوازې له دیني اړخه څېړل شوې وي. خو موږ وینو څوک چې د طالب پلوی وي هره چاره ورته جایزه ده، هر څه کولی شي، او څوک چې انتقاد پرې کوي او یا یې نظري مخالفت کوي او یا طالبان داسې انګېري چې دا د دوی مخالف ده، هغه بیا هره چاره باطله ده.
د افغانستان دننه یو بل افغان لیکوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په کتاب کې د شریعت او افغاني کلتور سره په ټکر کې څه نه و، بیا هم د طالبانو حکومت د فرمان له مخې له کتابخونو راټول شوی. هغه زیاته کړه،
کله چې مې په کتاب بندیز ولګېد نو ماته د حیرانۍ وړ وه، ځکه چې زما په کتاب کې هیڅ هم د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې نه و او نه هم سیاسي رنګ لرم.
یو بل لیکوال چې د هم د ورته له امله عمله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا کړي چې د طالبانو حکومت ځواکونه لیکوالان او د کتابونو پلورونکي ګواښي چې د نظر له شریکولو څخه دې ډډه وکړي، چې په خبره یې دا یو ناعادلانه عمل دی. د دې لیکوالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د اسرایلو د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندویه ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. نور جزئیات په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرایل پارلمان د دوشنبه په ورځ تصویب کړی او له مخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې یو این روا چې په غزې ترنګ او د اسرایل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوی کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بنا وخت په یو خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې له مخې د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو را ګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن د دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ځکه لري چې هغه کولی شي په لویدیځه غاړه غزې او ختیځ بیت المقدس کې د دې ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل د دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکی دي، د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترڅنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړ دی برخمنې حماس ډلې ترمنځ د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د حماس پر ضد په غزې ترانګه کې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن چهارشنبه د دې سیمې په شمالي برخه کې د اسرائیل په دو هوایي بریدونو کې د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. روغتیایي چارواکو او د یو روغتون مشر ویلي چې د ژوند ګواښونکو ټپیانو درملنه ځکه نشي کېدی چې د اسرائیلي ځواکونو د اونۍ د پای په عملیاتو کې په لسګونو ډاکتران توقیف شوي دي. اسرائیل په وروستیو اونیو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیل ویلي چې دغه عملیات په سیمه کې د حماس څخه ډلې د وسلوالو په لمنځه وړلو متمرکز دي، خو له دغو عملیاتو او په ټوله کې د جګړې له پراخېدو سره د غزې په شمال کې د سلګونو زره فلسطینیانو د خرابیدونکي بشري وضعیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي.
په تیرو سونه کې د ننګرهار ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص ولسوالۍ په شمیر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالب پولیسو ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه غنې جګړې شوې چې د ځای اوسیدونکو په وینا دواړو خواو ته پکې د مرګ ژوبلې رسیدو ترڅنګ له یادو ساحو لسکونه کورنۍ د خپلو مینو پر خدو ته اړ شوې نور ځایونو ته کارول شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې او نور هغه سیمو چې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پرتې دي اوسیدونکي وایي له څه مودې څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیر نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوی اغزن سیم سره نږدې نوې پوستې جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په بیان یې د دغه پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړې او مرګ ژوبلې هم درلوده. هغه راته وویل په دغه نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او یوی هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابلو ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه چې دوی ته یې کار شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوې کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالی لامل ستونو سر مختی. د همدی ولسوالی د چپری دو کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادی راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښې دي، مالونه دې پاتې شوي.
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي، کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریښي دي. محمد عمران:
او دا کوم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته، دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي. کورونه وران کړو، مالون هم تالش ہو، غر کو تباہ شو.
دوی له پخوانی و افغان چارواکو هم غوښتي او له وسانی و هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منه کړي، که څه هم چې د پرزیدلی جمهوریت امنیتی او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره تیری وکړي او یا یې اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورند په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې دا وختو ځاني زیانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دي ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپلو مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 41 501.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لوي د زیدرې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شي، خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټر تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیرولو لپاره هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کوي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو او فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سړک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم کار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي او عبدالرؤف په سړک کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه سړک اوس لپاره مرکز سره نښلول شوی دی، خو موږ بیا هم مسؤلینو څخه دا غواړو چې دغه سړک باید قیر شي. اوس لپاره خو تګ راتګ کیږي، ممکن د جمعي سره دغه واورو سره دغه سړک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سړک د غربي نورستان او مرکز پارون لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سړک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کلاوي چې خلک پې تګ راتګ وکړي.
سکاله دې حکومت په همکارۍ باندې د ولسمشر ورسونو په همکارۍ باندې دغه سړک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې کې پلچکونو ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي، هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ، نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغو دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکي عبیدالله راته وویل که د کوردر تیتین سړک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېری مشکلات به ورسره حل شي او که بیا هم له پامه وغورځي غورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وځي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت ده چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا درې سوه درې نیم سوه کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي د هغې نه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارونه و سدآباد ترمنځ سړک رغولو چارې پیل کړي او کوښښ کوي چې د کوردر تیتین سړک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وایي پخوا به د دریو ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسېدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د لوبو اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.